سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مخه شپږ بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږی اس مخ تر دې چې د خبرونو مطالبه ته لاړ شو خبرونه. نړیوال بانک بیوه تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي بیارغونه ټاکنې شوې او لپاره لپسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې به هم له مالي پلوه د افغانستان انزوا د بهرنیو مرستو کمیدل او ګاونډي پاکستان سره کاواکه سوداګریزې اړیکې د هیواد اقتصادي ټاکنیتوب علتونه بلل شوي دي. د راپورونو د ارزونې له مخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو او طبیعي ناورینونو ځپلې ده، طبیعي وزلې د لوړې کچې بیکاري، محدودو امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بې وسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو پنځمه غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوې ده. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقامات د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحثونه په پام کې دي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤول محمد الافضلي وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په نننۍ غونډه کې وینا کوي. روسیا او متحده ایالاتونو جګړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړې ودونو د اړیکو د پیوړتیا او د اوکران د جګړې د پایته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو د چارو وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاونن په ریاض کې سره وکتل. د دې خبره د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د سرمشیزر لپاره د حل لارې اړول دي. اوکراني چارواکي په دې خبرو کې ګډون ونه لري او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون هم ویل چې هیواد به د دې خبرو نتایج ونه مني. د امریکا او روسیې ترمنځ د خبرو په درشل کې روسی امریکایي وګړي کولوب ویان بایزر له بنده خوشی کړ. اتیش کلان بایزر دروان کال د فبروري په اومه د 400 د ډيري لګې اندازې د لرلو په تور په ماسکو کې نیول شوې وو. د امریکا او روسیې رسنیو راپورونه مخې بایزر د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادله په لړ کې بیګا د روسیې چارواکو لخوا خوشی شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د سیاسي بي ثباتي اغیزې پر اقتصاد.
افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بي ثباتي مستقیم اغیزې پر اقتصادي بي ثباتي او د خلکو په بیروزګاری د فقر کچې په لوړېدو مستقیم اغیزې لري.
د ویانا غونې په اړه ویشلي نظرونه
اوسا پوری دین استو یو ټول شموله ملي اجندا یا نظر یاره مستقری نه ده.
او خوست کې د کافي شاپونو ډېر دوه تاسو وران خوشاله دي.
چا نمزدی وا نو غوی به خپل کور کې بيد غل منزل وس د 16 جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یار د زیاده
پرون کته نور پرونه حمله ورو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
نړیوال بانک وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباتۍ حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خبر کړی ویلي دي چې دوامداره ستونزې، ناڅرګندې پالیسۍ، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستۍ ټاکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه د اندیښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دوامدار ستونزو، ناسرګندې پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو د کمیدو او پاکستان سره د افغانستان د وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو له امله د دې هیواد اقتصادي وضعیت په بې ثباته حالت کې دی. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي په 2024 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 45% زیات شوی چې 9 میلیارد ډالر کېږي او دا د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 45% معادل دی. نړیوال بانک د غرض ویلي چې په افغانستان کې د فقر دوامداره لوړه کچه، بیروزګاری او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې لاله وړاندې د کلونو جګړو او طبي پیښو څخه رنځ وړي له خطر سره مخ کړي دي. یو شمیر افغانان هم وایي چې د سخت بیروزګاری له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي سباون ازادي راډیو ته وویل
ساده مشکلات هم ډیر زیات دي. زه په حال وس دا په 1.5 لک روپۍ شاګرد دم هوټل کې په دې باندې زما د کور گزارنه کیږي. کور مې نشته دی، هر څه ډیر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډیر دي، مکتب نشته دی چې زمونږ د حکومت نه دا خوښته نه ده چې کار روزګار راته برابر کړي. چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته بچو ته فرق ډوډۍ خو وي سو کنه.
د د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی ګل اختیار وایي هر ورځ د کار په لټه لکوره وزي خو ماخام تش لاس کور ته ستنېږي.
کار روزګار خو بېخي نشته، موږ بېروزګاري دومره پسې راخیستي او کار نه پیدا کېږي، بېخي لار رانه ورکه ده چې څه وکړو. د حکومت او نورو ټولو نه به غوښتنه او هیله دا ده چې موږ ته کار زمینه برابر کړي، موږ ته د کار، ځکه بېروزګاري ډېره سخته ده، واقع ډېر مشکلات سره مخامخ یو، هېڅ چاره نه برابرېږي.
دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانانو سره دی په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل چې په عمده توګه د ډبرو سکرو او نساجي په صادراتو کې 15% کموالی راغلی. دغه بانک دا هم ویلي چې د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات په 2023 کال کې 46% کم او 2.9 میلیونه ډالرو ته رسېدلي، ځکه د راپور په ټکو دا مواد اوس د پخوا په پرتله پاکستان ته هم کم صادرېږي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې بیا د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د ټولو صادراتو په اړه ویلي و چې د روان کال د قوس میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې 28 میلیونه ډالر رقم شوي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې بیا د عوایدو د راټولولو په برخه کې 11.5% زیاتوالی په اړه ویل شوي او زیاته شوي چې د طالبانو حکومت د 2024 کال د مارچ له 22مې، د 2025 کال د جنوري تر 1مې 190.5 میلیارد افغانۍ چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي مالیه راټوله کړي، او دا د افغانستان د کورني ناخالصو تولیداتو 12% جوړوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په وړاندې د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړې چې دې وضعیت نور هم خراب کړي. له تېرې جنوري میاشتې د امریکا حکومت ټولو هیوادونو سره خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د رسولو په برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري او په ډیرو مواردو کې د دې هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 3 جنوري په 6مه نیټه په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 22.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا خبرداری ورکړې چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشټوالي لامل د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپنا په ګډون ځینې مهمې مرستې د بندېدو له خطر سره مخ دي.
پر همدې موضوع مو د افغانستان بانک له پخواني بین ښاغلي شریف الله شیګول سره مرکه کړې او ترې پوښتلې مې دي چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته بللی دی، د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د دوی دا ځواب دی.
افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بې‌ثباتۍ مستقیم اغیز په اقتصادي بې‌ثباتۍ او د خلکو په بیروزګاری د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیز لري. له هغه ځای چې لتیرو څو کلونو راهیسې افغانستان له نړیوالو سره اړیکې کمې شوې، بهرنۍ مرستې کمې شوې او په ورته وخت کې په کور دننه اقتصادي زیربنا له بدمرغ نشته، نو همدا لامل ده چې ورځ تر بلې نه یوازې د افغانۍ بې‌ثباتۍ لامل شوی دی، بلکې د خلکو د بیروزګارۍ او بیا د دې لامل د خلکو د فقر د کچې لوړېدو لامل هم ګرځېدلی.
بلې، یو مسله چې تاسو مخپله ځین مسایل ته اشاره درلودله، که اساسي عوامل باندې موږ تاسو وغږیږو چې هغه کوم موارد چې په افغانستان کې بې‌ثباتۍ لامل ګرځېدلی دی، خپل د نړیوال بانک ته موږ تاسو وګورو یا که نړیوال بندیزونو ته موږ تاسو وګورو، کوم اساسي عمده مسایل دي چې هغه لا هم د دې لامل ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د دې پر چې خشي بي ثباتي طرف ته روان دي.
لومړی د اقتصادي پرمختیا او پرمختګ لپاره په یو هیواد کې سیاسي ثبات مهم دی، او ترڅنګ اقتصادي زیربنا ویل به د مرغه افغانستان لتیر څو کلونو رئیس سولسیزو رئیس له دوړ محروم دي. موږ لتیر سولسیزو په کوردننه هم له بیلابیلو زبرځواکونو هم در په کوردننه له جګړو سره مخ یو چې مستقیم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او زیربنا هغه کوم زیربناوي چې درلودلې هغه له منځه تللي او تخریب شوی دي. یعنی کله هیواد کې سیاسي ثبات نه وي خو اقتصادي زیربنا ولري، بیا هم دغه خلک دغه هیواد خلک مستقیما دومره نه اغیزمن کیږي، ځکه چې سیاسي ثبات نه وي عدلون بدلون پر هیواد کې راځي، خو دغه خلکو اقتصادي ثبات به تازه کړه چې هلته اقتصادي زیربنا وشته ده. موږ له دواړو محروم یو، تر هغه چې افغانستان کې په کور دننه اقتصادي زیربناونه مې مو خدا ده چې په کور دننه صنعتي فابریکې جوړ شي، زراعتي بانکونه جوړ شي، خلکو ته زراعت د میکانیزه کېدو پورونه ورکړي. په عین وخت کې کومنګه چیرې داسې په کور دننه فابریکې ولرو چې صادرات ولرو، ځکه د افغانستان یو وارداتي هیواد دی، تر څو چې موږ په کور دننه تولیدات نه لرو او د ګاونډیو له وارداتو نه استثنایی حالت ته ونه رسیږو او یا ځان خود کفا نشو، له بده مرغه موږ به دغه حالت سره مخ یو که په هیواد کې هر سیاسي بدلون راځي مستقیم اغیز په اقتصاد باندې دي، ځکه چې په کور دننه زیربنا نشته او کله چې بدلون راځي له ګاونډیو سره سیاسي اړیکې خرابېږي نو هلته اقتصاد هم زیانمنېږي او په صادرات وارداتو هم اغیز لري.
بله، ورسره د مرستو کمیدل کوم تاسو پرې وغږیږو دا څومره د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو باندې ښکېل پاتې کېدلی شي؟ څومره د وړاندې د مرستو د بندېدو مسله بس راپورته شوې کنه، دا په اوږد مهال کې دغه ستونزه موجوده ده او په لنډ مهال کې دغه کوم مرستې چې بندې شوې دي ممکن دا پر اقتصادي بې ثبات باندې اغېزونه لري؟
یو خو لا د اګست 15 چې 2021 کال کې جمهوري نظام سقوط کړی، له افغانستان سره هغه مرستې چې کېدلې به د امریکا په مشرۍ د ناټو غړو هیوادونو تقریبا د کال شاوخوا 6 میلیارډ خو مستقیم زموږ نظامي برخې ته راتللې، همدا ډول د حکومت نورې بودیجې سره هم مرسته کېدله او په هغه وخت کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو ګراف هم هغه توازن یو څه حد ته رسېدلې، یعنی بیلانس موجود و. په عین وخت کې د مالیاتو ټولولو پروسه و، خلکو مالیات ورکول. اوس نو چې کله په هیواد کې اقتصادي تحرک رامنځته کېږي باید فعالیت وي، خلک کار وکړي، خلک فروشات ولري، بازار په حرکت کې وي چې خلک مالیات دولت ته ورکړي، خلک ورځ تر بلې د کار لمنه راټولېږي، هغه دفترونه چې کارونه کول یا نړیوالې موسسې هغه ورځ پورځ په هغوی باندې کار ساحه تنګیږي، هغوی دوی ته مجبوریږي چې خپل دفترونه وتړي. کله چې دفتر فعالیت ونه لري، کمپنۍ په هیواد کې فعالیت ونه لري، نو مالیه دولت ته نه ځي، همدا ده چې ملي بودیجه هم له زیان سره مخ کیږي.
بله بله بله، ښاغلیه دغه مسله چې پروسې غواړم پرې بحث ولرو، هغه له دغه انزوا څخه د وتلو لار څه کېدلی شي؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغه انزوا څخه ووځو؟ هغه که په افغانستان دننه تاسو پر دغه اقتصادي مسایل باندې خبرو کول کنه، د افغانستان د اقتصاد رغیدل په نړیوال کچه مرستو او همکاري ته ضرورت لري، چې باید موږ راشه در شو اقتصادي رکړ ور کړو ولرو.
لومړی غواړم تاسو هغه لومړنۍ پښتنې برخه تکمیل کوم. د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې مرستې په ټولو هیوادونو، هغه هیوادونه چې د نړیوال پرختیایي ادارې یو سیټ فعالیتونه پکې وغه په ټولو درول شوې ځندول شوې دي، اما په نورو هیوادونو کې ځکه دومره غیز نه دی کړی چې هلته یوازې په پرمختیایي د بشر حقوقو او د ازادي دیموکراسي په بدیجنو پروژو باندې مصرف کېدلی. افغانستان کې له بشري مرستو نیولې زموږ استاد په ډیرو برخو کې دغه مستقیم غیز درلوده، کله کوم ګورو په جنوبي اسیا هم دغه مرستې ځندول شوې دي، په مرکزی اسیا کې هیوادونه او په افریقا کې هم دغه هیوادونه تم مرستې رسیدلې چې د نوې ولسمشر خغلی ډونالد ترامپ د نوې پالیسۍ لمخې د ځندول شوې دي. خو په افغانستان تاثیر زکه ډیر ده چې موږ له بده مرغه یوازې بهرنۍ مرستو باندې اتکا درلوده، په کور دننه څه نه لرو، هغه څه چې طبیعي منابع لرو هغه په تیرو کلونو کې هم د زورواکو او د مافیا په لاس کې، اوس هم هغه څه چې کارو ته کیږي هغه امکانات موږ نه لرو چې موږ کولای شو په کور دننه چې د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره او د افغانستان د اقتصاد ثبات لپاره مرسته کولای شي. افغانستان پراخه طبیعي سرچینې لري، مادن لري، خو له بده مرغه کله ورته ثبات نه وي، که به ثبات وي امکانات نه وي، نړۍ دومره انزوا شوي چې موږ نشو کولای خپل ګاونډیانو سره اړیکې وپالو. دغه سیاسي تګلارې یا لیدلوری نشته، د پالیسی نشته، نو یو نړیواله کمپنۍ څنګه راتللی شي په دغه حالات کې پنګونه او کیچ په مادانو کیچ هغه لوی پنګونه او لوی کار ته ضرورت لري.
د افغانستان بانک په خوانی وین خغلې شریف لشي ګورو چې موږ سره یې مرکه کړې و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته د افغانستان په اړه د ویانا 15 مغونډه نن پوتریش کې د طالبانو د مخالفو لسکونه سیسي تیرو او د بیلابیل برخو د فعالانو په ګډون جوړه شوه. د افغانستان ملي مقامات جبهه چې د دې ناسې له تنظیمونکو ده ویلي دي چې د دوه ورځنۍ ناسې کې به د طالبانو مخالف ګډونوال د افغانستان د راتلونکي ټول ګډون حکومت جوړولو لپاره نظرونه سره تبادله او ستراتیژي ورته جوړه کړي. نور هلته فیروزی عزیز راپور کوي.
د اوتریش پلازمینه ویانا نن بیا د طالبانو حکومت د یو شمېر مخالفو څیرو د غونډې قربانه ده. په دې غونډه کې چې د ویانا بهیر غونډو 15 حقه ده، هم د طالبانو د مخالفو جبهو مشرانو، یو شمېر افغان سیاستوالو، مدني او خزینه فعالانو ګډون کړی او هدف یې د افغانستان د راتلونکي د لارې نقشې جوړول خودل سوي دي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې سبا به هم دوام وکړي، په خپله رسنیو خبرو سوي عکسونو کې ښکاري چې د طالبانو خلاف د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر محمد یاسین زیا په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال او خزینه فعالان په کې راټول سوي دي. د ناستو د تنظیمونکو له ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو خبر پاڼو کې د ویانا بهیر غونډې د طالبانو د مخالفو څیرو د نظرونو د توحید چتر بللای او ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي د ښځو او نجونو د حقونو او ټولګډونو حکومت جوړولو لپاره به دغه ډول ناستو ته دوام ورکړي. د جبهې د ویانا بهیر د دوهې پروسې ته ورته بللای، خو ادعا یې کړې چې د دوهې پروسه د طالبانو د عادي څرګندولو او د ویانا غونډه برعکس د دوی خلاف د ټولو افغانانو په مالکیت د نظرونو د تبادلې لپاره دی. د ویانا د بهیر د پنځمې غونډې یو ګډونوال مشکور کابلی د دې ناستې د موخې او اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حقیقت چې موږ ادعا کوو دا دی چې د ویانا بهیر مالکیت د افغانانو په لاس کې دی، یعنی د طالبانو خلاف سیاسي ګوندونه، د ملي مقاومت جبهه، د ازادۍ جبهه، دیوان سالاران او ډیپلوماټان، مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالان دلته د دې بحث مالکان دي. نو دلته اصل دا دی چې د جمهوریت له سالمو ظرفیتونو کار واخیستل شي، د ویانا بهیر له دې پړاو نه د تیرېدو او په اسلامي او ملي ارزښتونو سنبال یو دیموکراتیک افغانستان ته د رسیدو لپاره د عمل د پړاو مهندسي بهترین فرصت دی.
که څه هم د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د دې ناستې او بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ټینګار کړی چې د دوی خلاف هر ډول ناستې چې په بهر کې جوړیږي د دوی پر حکومت او چارو به هیڅ اغیز ونه لري. خو د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. یو له دوی د تېر جمهوري نظام د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل دی. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پنځمه ناسته کې ځکه ګډون نه دی کړی چې پټکو د دې ناستې تنظیمونکي د جګړې ترڅنګ وقته د رسیدو لپاره د کوربه ادارو او هیوادونو هر ډول شرایط منلو ته تیار دي. د ویانا د بهیر د تیر غونډو یوې بلې ګډونوالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا په پنځمه ناسته کې د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځینې پرنسیپونو په خاطر باندې چې موافق نه وم ورسره، څلورم ناسته کې مې هم سربېره پر دې چې د اجنډا په جوړولو او د میلمنو لست په جوړولو کې مې برخه واخیسته، خو زما باور هم دغه دی چې هغه خلک چې ډېر نږدې فکرونه لري او ځای باید نورو ته هم ورکړل شي،
د ویانا په څلورمه غونډه کې چې د 2024 کال په جولای کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي نه کړي. د ویانا د څلورمې غونډې په پریکړه لیک کې د دوهې په درېمه غونډه کې چې له شلو زیاتو بېلابېلو هېوادونو او سازمانونو استازو سره طالبانو په یو اړخیزه توګه پکې ګډون کړی و، نیوکه شوې وه او پکې راغلي وه چې د دوهې بهیر اجنډا د طالبانو په ګټه ده چې په ټکو یې د دوهې د ټولې روسي مشروعیت کمزوري کوي. هغه مهال طالبانو ویلي و چې دوی د ویانا د پروسې په اړه له تبصرې سره لیوالتیا نه لري. ځینې افغان سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د ویانا بهیر که څه هم تر اوسه په افغانستان دننه د وضعیت بدلون لپاره کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې دغه ډول ناستو کې د افغانستان په باب ملي او ټول شموله نظریه رامنځته کړل سي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملی اجنډا یا نظریه رامنځته کړې نه ده. ډېری دا هغه خلک دي چې البته ټول نه، هغه کسان دي په دې ناستو کې چې د افغانستان په مختلفو ناورینونو کې یا یې مستقیما رول لوبولی یا په کې اکیلو یا یې ورڅخه ملاتړ کړی دی. نو دې ترتیب ښه دی چې افغانان په دغسې یا ورته ناستو کې ګډون کوي، نظریې سره مبادله کوي، په دې هیله چې د دغسې ناستو په ترڅ کې بالاخره یو واحد منسجم حرکت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د اوسني او راتلونکي دپاره، د افغانستان د راتلونکي د جوړونې دپاره یو واحده منسجمه ملي نظریه رامنځته کړي.
د دې ناستې د ګډونوالو د معلوماتو له مخې دا ځل په ناسته کې د ترکیې په انقره کې د افغان سیاستوالو د شورا اکثریت غړي برخه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسي او امریکا جګپړو چارواکو نن پر یاس کې خبرې پیل کړې. د دې خبره موخه د دوړې ودونو د اړیکو د خکولو او د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې بلل شوې دي. اوکرين په دې غونډه کې ګډون نه لري. نو راپور جزئیات په راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالي سرګی لاوروف او له دوړو خو او نورو جګپړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکولو او د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکاو او واشنگتن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډیر ترنګلې وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لارا وره شي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني، ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پرېښودل شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل د ریاض خبرې به تر ډیره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکز وي، او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته به لاره هواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د تامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکنې دي کنه. میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سې شنبې ورځې په غونډه کې حاضر نه وي، خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتما ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگتن او مسکو په خپلو کې داسې یوه معامله وکړي چې د دوی له خوښې سره به سمه نه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریز به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن وویل چې د پاریس له پرونۍ غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلی ماکرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړې او دایمي سوله غواړي، او د هدف ته رسیدو لپاره روسیا باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتي ضمانتونه ورکړل شي.
له خبرونو ور اخوا
په دې روسیې کې خوست کې کافي شاپونه ډېر شوي چې ځوانانو ته پکې د ګډ ناستې د خوشحالیو د نمانځنې او د ورځې له ستومنۍ د دمې اسانتیا برابره شوې ده. نور هلې د نجیب لالو خیل په راپور کې
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په ښارونو ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بنډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډیږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروي او زمیر خان مشاد را ریتو ویل
دغه ځایونه یو سنت عصري جوړ شوی دی د نورو ټولونو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې پاغې کې ځوانان کولی شي چې د سړک خوالا سره وکړي. دریم قدم کې د یو ځوان کلیزه په کل منزل کېږي، د کوژدې مراسم په کل منزل کې، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې منزل کېږي.
مخکې دغه خبرې نوې در وجونه د سټمونه نو چې چا زګدنه ورځ بوه یا د چا نمزدي و، نو هغوی به خپل کور کې بدغه غلمنځل. اوس دا سوله جوړ شوی دی مونږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ دی ځای دی چې دلته مونږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي، او خوازو زینه دي خو خپل زینه دي مکس را وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولې ته په صدقه یې کوبل نورو زینرتي ملګری انډوالو همګ بیا چې په کله خوست کې سولسته شي بیا د پارکوته د سترې زینه کافي شاپو ترسو خپل ساتره.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤل عبید جوان ویل
کپی شاپونو د پاره خلک ډیر زخه کې بو اوس کې دا چې مشتریان زیات شوی دی او مینوال زیات رزي او خلک آرام پکې کوي دمه پکې کوي ملګری بندرونه پکې کوي نو دا علت چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کپی شاپ دا خبره ده یو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه څه چپریال برابرېږي چې غوی په آرام سره تل کېنی ملګرو سره بندرونه وکي او دمه پکې وکي
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دادی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې مستې کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د هلمند د جګړو له عمله د معلول شوي کسانو شمیر زرګونو ته رسیږي او دا کسان اوس د مرستو د کمښت له امله د ژوند اساسي اړتیاو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري نور جزئیات پر راپور کې
د هلمند معلولین شکایت لري چې نه کلنی امتیازات پر وخت ورکول کیږي او نه هم نوري مرستې ورته رسیږي چې له امله دوی د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په هلمند کې د تیرو څو لسیزو جګړو له امله د معلول سوو کسانو شمیر زرګونه ته رسیږي چې ډېر یې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي پر نظر محمد دولس کاله مخکې د ماین چاودنه سوې چې دواړې پښې یې له لاسه ورکړي د هغه د بدن نوري برخې هم زیانمنې سوي چې اوس یې هم له دردونو څخه رنځ وړي هغه وایي د نوي حکومت پر راتګ سره د هغه کلني امتیازات پر وخت نه ورکول کیږي چې له امله یې دی له زیاتو ستونزو سره مخ دي
سره وخت کې ځنډیږي موږ بل نور وختونه موږ ته په شپږ میاشتې کې موږ معاش راکول کېدی بیا په درې میاشتې کې سو بیا د درې میاشتې نه هم اوس ځنډېدلی دی چې شپږ میاشتې لا نه دی رسېدلی دی په درې میاشتې کې هله هم نه دی راکول سوی بالاخره موږ داسې نشته که د کوم دکانداران څخه موږ خرڅ کوو هغه شی د کو دپاره راوړ ځینې هغه د دې دپاره راوړو چې موږ سره پور کوي
د یاد ولایت دوه نور معلولین محیب الله او میراجان وایي نه یوازې دا چې پیسې پر وخت نه ورکول کیږي بلکې د پخوا په پرتله یې پیسې هم کمې سوي دي هغوی ادعا کوي چې مخکې ورته شپېته زره افغانۍ ورکول کېږي خو اوس مهال ورته یوازې اتلس زره افغانۍ ورکول کېږي
غوښتنه مې دغه ده چې موږ حقوق د پیسې چې دي لږ د اضافه راکوي هغه پخوا پرکن شپېته زره دي راکوي په یو ځای درکوي زموږ کارونه پر وسې او دا رقم نه پکې ورو چې چای واپس یو غوته نه دغه د ماتلس نیم زره افغانۍ د پول مایو به لکه چې یم په سلو کې اچا پیسه د زمایو به یم زما د ماتلس نیم زره افغانۍ دي زما د اولاد زما گزاره نه پکې
حال می اوس په خوا ډیر تر په سل کې راکولې اوس کال پر څو دی دغه د څوار لزر په واڅو دغه څوار لزر واڅو سره کوي
په نړۍ کې مختلف هیوادونه د معلولیت لپاره مختلف سیستمونه او قوانین لري ځینې هیوادونه د معلولیت د شدت پر اساس مالی مرستې ورکوي یعنی هغه شخص چې ډیر معلول وي هغه ته زیاتې مرستې ورکول کیږي بلخوا ځینې هیوادونه بیا د معلولیت د نوعیت او اړتیا پر اساس مختلفې مرستې ورکوي پرته له دې چې هغه شخص څومره معلول دی په عمومي توګه ځینې هیوادونه د معلولیت د ډول او شدت په اساس د مرستې اندازه ټاکي چې د دې له مخې د شدید معلولیت لرونکو کسانو ته زیاتې مرستې ورکوي ځکه چې هغوی ممکن د نورو خلکو په پرتله زیاتې پاملرنې ته اړتیا ولري په ورته وخت کې بیا د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست مسؤلین وایي چې دوی معلولینو ته د شدت پر اساس د هغوی کلني امتیازات ورکوي د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست مالی او اداري مدیر سلطان محمد سلطانی چې د یو خیریه بنسټ له لورې مرسته سوي ویل چې رونه یې په 300 معلولینو ویشل ویل
مخکې چې وو هغه پخوانی طرزالعمل چې وو یو ملکي معلول وو یو نظامي معلول په درجه کې وو یعنی هلته او بل د معلولیت درجه یې همداسې ورته ټاکل سوی وو چې ملکي معلولینو ته د میشت 15000 افغانۍ د سی معلوم شی ورکول کېدی او نظامی معلولین ته چې هغه د دوی د رتبه په اساس ورکول کېدی نوې امارت چکل راځي یو نوې ترزلامل د معلولینو د حقوقو د پاره جوړی شي هغه ترزلامل کې یو اوز و جلا برخه لري نو هغه معلول چې یو اوز او په هغه وخت 15000 وړي وس دغه ماش 3000 ترغلې دي
دا په داسیال کې د چنن ورځ په دغه ولایت کې 300 معلولینو ته د یو خیریه بنسټ لوري ویلچرونه ورکول شو معلولینو د دې ترڅنګ د خیریه بنسټونو او نړیوالو موسساتو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی لاسنیوي وکړي ځکه د دې په خبره چې دوی د ټولنې هغه کشر دي چې مرستې ته زیات اړتیا لري
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته زموږ پښتو خبري مجله ملته پاتې رسیدي خو دري خبري مجله زموږ همکارا فرشتنګا تاسو